د مشال رادیو په نه ساته خبرونه کې د ګل ایاز او بوریوال کاکړ سلامونه مننه. نن د چهارشنبه ورځ د روان 2012 میلادي کال د دسمبر میاشت 12 منټه ده. وخت د سحر 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي شوی ده چې د مشال رادیو خبرلارنو به تازه ملکی حال وورو. د دې ترڅنګ به وورو چې نن د افغانستان، پاکستان، ترکیه ولسمشران افغانستان کې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د روغې په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. مومن جنسي کې دوه خبرلارنې نیول شوی دي. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو او د افغانستان په اړه نور رپورټونه او یو څو سندري هم په خبرونه کې اوریدل شي. خو د خبرونې پیل په خبرونو کو ویان بوریوال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سرټکه، د افغانستان، پاکستان او ترکیه ولسمشران بنن په انکره کې په افغانستان او سیمه کې د حالاتو او د افغانستان او پاکستان د همکاریو په اړه خبرې اترې کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي لوی څارنوال دفتر وای افغان چارواکي د تزله نازله دي چې له هیواد د پیسو د وتلو د مخنیوي لپاره د امریکا ورکړې نظام وکاروي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای امریکا پریکړه کړې ده چې د شام د اپوزیشن خاصه ډله د دې هیواد د قانوني استازي په توګه ومني. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ترکیه ولسمشران به نن په انکره کې په افغانستان او سیمه کې د حالاتو او د افغانستان او پاکستان د همکاریو په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری تر دې وړاندې د سه شنبه په ورځ په پیرس کې خبريالانو ته وویل چې پاکستان به د امکان تر حده په افغانستان کې د سولې لبهیر سره مرسته کوي. بل پلو افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی به د انکری په غونډه کې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری ته د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد د برید په اړه ثبوتونه هم وړاندې کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی مشال ریډیو ته وویل چې په نن پیلېدونکې د غونډه کې به د افغانستان او سیمې پر مهمو مسلو خبرې وسي.
دغه سه جانبه غونډه به نن شروع شي چې په دې کې د افغانستان هیئت هم رسېدلی دی. اوس ترکیې ته انقرې ته د پاکستان هیئت هم شته. نو دغه غونډه به ډېر مهم وي او ډېر مسایل به مطرح کېږي.
تر دې وړاندې د پاکستان، افغانستان او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ د تورته شپږ غونډې نورې هم شوې دي. ریپورټونه وایي چې ایران د افغانستان د هرات په ښار کې خپل کنسولګری تړلې ده. د له هغه وروسته ده چې افغان مظاهرچیانو د دې کنسولګری پر دفتر برید وکړ. د سه شنبه په ورځ د ایرنا په نامه ایرانی خبری اژانس د دې هیواد بهرنیو چارو د یو سرچینې له خولې خبر ورکړ چې دا کنسولګری به تر هغه وخته بند وي تر څو چې ایرانی حکومت د بیرته پرانستې نوی ویلې. د دې چارواکي په وینا دوی پر خپل کنسولګری د برید پاړه د افغانستان حکومت ته د احتجاج لیک هم ورکړی دی. دا له دې وروسته ده چې د یکشنبه په ورځ هغو افغان مظاهرچیانو د هرات په ښار کې د ایراني کنسولګری پر ودانۍ د یرغل هڅه وکړه چې ویل کېږي د ایراني ځواکونو لخوا د یو افغان کډوال د وژلو پر سر احتجاج کوي. د افغان مظاهرچیانو وویل ایران دی د هغو 1400 افغانانو مړي هم دوی ته وسپاري چې ویل کېږي شاوخوا درې میاشتې وړاندې ایران ته اوښتي وو او د ایران ځواکونو وژلي وو. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا تور بېبنسټه بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي لوی څارنوال دفتر وای افغان چارواکي د ته زړه نازل دي چې له هیواد د پیسو د وتلو د مخنیوي لپاره د امریکا ورکړې نظام وکاروي. د سه شنبه په ورځ په یو رپورټ کې د دفتر وویل هر کال په میلیونونه ډالر د کابل له هوایي ډګر څخه د باندې وړل کیږي. د رپورټ په لیکنه امریکا یو کال وړاندې افغانستان ته د پیسو د شمارلو یو ماشين ورکړی کوم چې هغوی تر اوسه لانه دي کارولې. د امریکایي څارنوال دفتر وای افغان چارواکي له دې کابل پر هوایي ډګر تر دې ماشين نوځي چې دوی ته د بیخي زیات مهم کس حیثیتونه ورکړل شوی دي. دا رپورټ وایي چې په تیر کال کې هم 4.5 ارب ډالر له افغانستانه بهر وړل شوی. ایران وای دوی له شمالي کوریا سره د توغندیو او ایټمی وسلو د پرمختګ په لړ کې همکاري نه کوي. د رواني میاشتې په پیل کې د جاپان رسنوی وویل چې ایرانی پوهان د توغندیو د پرمختګ لپاره و شمالي کوریا ته تکنیکی مرسته ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست د سه شنبه په ورځ وویل چې دا سیتورونه بالکل بې اساس دي. رامین مهمان پرست دا ومنله چې په 1980 لسیز کې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران او شمالي کوریا ترمنځ پوځي همکاري وه خو هغه بیا ودرول سو. ایران او شمالی کوریا د روان کال په پای کې د ساینس او ټیکنالوژي په برخه کې یو بل سره یو تړون هم لاسلیک کړ. په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو ریپورت وویل چې ایران او شمالی کوریا یو بل سره د بلیسټیک توغندیو ټیکنالوژي شریکوي. شمالی کوریا او ایران دواړه د خپلو لانجمنو اټومي پروګرامونو پر سر له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا پریکړه کړې ده چې د شام د اپوزیشن خاصه ډله د دې هیواد د قانوني استازي په توګه ومني. د امریکا دا پریکړه د شام د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د فشار زیاتولو یو قوي ګام دی. له ای بی سی نیوز نومي امریکایي چینل سره د امریکې پر مهال ولسمشر اوباما وویل چې د شام د اپوزیشن خاصه ډله کافي پراخه ده او په کار ده چې په نړیوال ټولنه کې قانوني حیثیت ورکړل سي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې له داسې ګام سره د ده اداره تمه لري چې د شام د اپوزیشن دا ډله به په ذمهواري کار وکړي او ځان به د شام د میرمنو او لژکیو حقونو ته ژمن کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا اعلان تر هغه لیدنه کتنه وړاندې کړی دی کوم کې چې به دا هیواد نن په مراکش کې له خپلو ملګرو سره د شام اپوزیشن ته د مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې النصر جبه یو بهرنی درګر ډله ونموله. امریکا ویلي چې د شام النصر جبه په عراق کې د القاعده شبکې یو مستعار نوم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې له دې ډلې سره هر راز معامله منع کړې ده او د هغې ټول شتمنۍ کنګل کړی دی. په خبر پاڼه کې همداسې راغلی دی چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې النصر ډلې د شام په مختلفو سیمو کې د کابو 1500 بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شي. نن د افغانستان، پاکستان او ترکیه ولسمشران افغانستان کې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د روغې کولو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. کارپوهان د پاکستان په کردار څه فکر لري؟ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د افغانستان سولې بهیر ملاتړ به جاري ساتي. د افغانستان پکتیکا ولایت کې د ملي پولیسو او د ملي امنیت د سرتیرو په ګډون په ګډو عملیاتو کې شپږ تنه ځانمرګي نیول شوې دي. د قبایلي سیمې خبریالانو ټولنې د مومن ایجنسی پولیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کړې چې نیول شوې دوه خبریالان دي خوشي کړي. د سوات په منګور ښار کې د میوزیم ودانۍ درې کاله وروسته یو وار بیا پرانستې شوې ده.
ماشومان ناشي وی راشي د بارنه خلق راشي سیاحت وګوري د دې علم کې اضافه کوي ننداري وګوري.
د دې ترڅنګ خبرونه کې نور رپورټونه او یو سو سندري هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو سره مجمنه کړی و چې په دې خبرونه کې به تاسو سره زمونږ خبريالان تازه ملکی حالات هم شریکي. نو لومړی زو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار احمد الله موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي بشي او سار مو په خیر.
ډیره مننه ګلیاز.
احمد الله درته وایي چې د پاکستان او د افغانستان د پارلمان غړو نن په دویمه ورځ هم مذاکرات چې دغه په اسلام آباد کې روان دي، که په دې اړه تفصیل راته راکړئ.
ګولیاز څنګه چې موږ تیره ورځ ویلو چې د افغانستان یو اتلس رکنی پلاوی چې د عبدالولي راجی په مشرۍ کې اسلام آباد ته راغلی وو، هغې پرون چې کوم د پاکستان د پارلمان چې کوم غړي وو چې مشري د ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي کوله، هغې سره مذاکرات وکړل. خو د دې مذاکراتو نه وړاندې د افغان ډلې چې کوم وه، هغې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره هم ملاقات وکړو. د ملاقات پر مهال وزیر اعظم راجا پرویز اشرف افغان ډلې ته دا وویل چې افغانستان زموږ ګاونډي ملک دی او موږ غواړو چې افغانستان سره زموږ تعلقات چې کوم دي هغه ښه او موږ په دې سیمه کې امن او استحکام غواړو، نو دغه شانتې به ممکنه شي چې افغانستان ولس او د پاکستان ولس په ښه طریقې سره او یو بل ته لکتل راتلل چې کوم دي دام اسانی دې کې راشي. دې نه علاوه عبدالولي راجی چې کوم هغه د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه دا غوښتنه وکړه چې په کراچۍ بندرګاه باندې د سامان کوم کلیرنس چې ده په هغه کې غیر ضروري تاخیر نه کار اخیستلی کېدلی شي، نو په کار ده چې دغه کلیرنس دې زر تر زره کېږي چې کوم سامان یې هغه افغانستان ته زر راورسولی شي. نو په دې د وزیر اعظم وینا وه چې دوی به زر تر زره دا شکایت چې کوم دوی دی دا به لرې کوي. د دې نه وروسته چې بیا کله مذاکرات شروع شو، نو د افغانستان ډلې او پاکستان ډلې چې کومو دواړو ملکونو تعلقاتو ته وده ورکول، تجارت سیوا کول، دغه شان امن کې قائمول او د دواړو ولسونو چې کوم دي هغه تګ راتګ اسانۍ حواله سره مذاکرات چې کوم هغه وکړلی شول. ولې دې لړ کې به نن یو وار بیا د مذاکرات دویم پړاو چې کوم دی هغه به نن بیا لږه شیبه وروسته شروع کېږي، چې په کې به د 2014 کال وروسته د اتحادي فوجونو د وتو وروسته چې کوم صورتحال پیدا کېږي په هغې باندې به خبرې اترې کېږي، او بیا به نن غرمه یوه بجه خبري غونډه کېږي چې په کې به د افغانستان نه راغلی کوم پلاوی دی اتلس رکنی هغه او پاکستان چې کوم ډله ده دی به کېني، او بیا د ملاقات په حق به پوره تفصیلات چې کومي هغه به مطبوعات سره شریکوي. نو نن یوه بجه به خبري غونډه کېږي، د هغې وروسته چې بیا کوم مهم دغه دي نو هغه به بیا موږ خپل اورېدونکو سره شریکوو.
ډېره مننه احمد الله د تفصیلاتو، ډېره مننه تاسو نه. دا د مشال راډیو د اسلام آباد نه د مشال راډیو خبریال احمد الله چې د پاکستان او د افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ د دویمې ورځې مذاکراتو حال یې راکو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. په داسې حال کې چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ولسمشران افغانستان کې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د روغې کولو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي، چارواکي او سړونکي وایي تر څو چې پاکستان په رښتینی توګه افغانستان کې سوله ونه غواړي تر هغې به په دې رستو کې د مذاکراتو تیز شوی بهیر هیڅ نتیجه ورنه کړي. بشیر غواخ په دې اړه نور حال راکوي.
نن د پاکستان، افغانستان او ترکیې ولسمشران په انقره کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزي د ویان مرسیال سیامک هیروي وایي په دې ناسته کې بعد د سولې د خبرو ترڅنګ تیر اونۍ د هیواد د استخباراتي ادارې پر مشر د ځانمرګي برید چې کوټه کې پلان شوی وو په اړه هم بحث وشي. پاکستان دا تور رد کړی خو ښاغلی هیروي وایي
په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکاریو په څرنګوالي خبرې وشي، او د اسدالله خالد د ترور هڅه به هم تر بحث لاندې راشي، او افغان حکومت به په دې اړه ترلاسه شوي اسناد د پاکستان ولسمشر ته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې پخوا پر پاکستان د سولې مذاکراتو لپاره د رښتینو هڅو نه کولو تورونه وو، د روسیو کې د خبرو تیزېدو لړکې پاکستان ځینې طالب مشران له بنده خوشي کړي. د افغان پارلمنت غړی سید اسحاق ګیلانی وایي اوس پاکستان دریز بدلولو ته مجبوره شوی دی.
زه فکر کوم چې پاکستان اوس پوهېدلی چې کوم اور یې ولګاوه اوس د ده لمن ته ورسېده. بغیر د هغې نه نن موږ د ډېر تعداد د پاکستان د پارلمان غړو سره خبرې وکړې. دوی په ډېر صراحت باندې ویل چې پاکستان ملامت دی، ISI ملامت دی، د پاکستان فوج ملامت دی. معلومیږي چې ملکی خلک او ملکی سیاسیون د پاکستان هم په دې باندې پوهېدلي چې پاکستان کې یو خوشته.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي اصلي خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې اعتمادۍ ده چې باید لرې شي.
د دونو عمر په دې ماده خامخا بس ټایم ورکې چې هغه په دې ماده ختمي چې د نن کال مخکې کوم حالات هغه کې نننو حالاتو کې فرق دی. نن د هغه په نسبت کینی سره خبرې کوي دغه سره په دې ماده ختمي جو اعتماد برازي په یو بل.
په داسې حال کې چې امریکا، افغانستان او پاکستان په 2014 کال کې له افغانستان څخه د ناتو پوځیانو تر بتلو مخکې د سولې بهیر کامیابولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان د سولې د علي شورا غړی اجی دین محمد وای
په هر قیمت کې موږ دغه روانو جګړو او خون خرابو لپاره د خبرو د لارې نه یو د حل لاره پیدا کړو. دا که په افغانستان کې که په خارج کې که په اردو کې او د مذاکراتو یا د افغانستان د راتلونکي په باره کې خبره کیږي نو په دې باندې موږ اوسو امیدوار یو.
خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک له پاکستان څخه د رښتینی ګامونو پورته کولو امید نه لري.
خبره خطول کوي وای چې امن راشي، هر یو کس وایي زما د مرضی والا امن دی راشي. پاکستان هم داسې د خپل مفادات نو هغه فکر کې آیا سفر راغلی دی، نو چېرته خو راغلی وي نو بیا به دا خبرې مخکې لاړ شي. خو زه دې باره کې لږ خپنیولې غوندې یم، ډېر خوشبینه نه یم. ما ته داسې نه ښکاري چې پاکستان خپل لونګ ټرم یا ایمیجیټ چې کوم نږدې هدفونو فرق راوستی یا بل څه دغه راوستی. کوم کسان یې پرېښود دي هغوی کې زیات اهم ملا برادر فرض کړه داسې کومه خلک پکې نشته دی.
اسحاق ګیلانی بیا وایي طالبانو سره خبرې ځکه ناکامېږي چې ډېرې خورې ورې دي.
دا اوس مثلا دوه مجلسونه دلته په پاکستان کې دي، یو په ترکیه کې دی، په عین وخت کې په پاریس کې مجلس کېږي. دا ټول دا خبرې خورې دي، دا چې تر یو سقف لاندې را نه شي زه فکر کوم چې دا به هم خلک به ستړي کړي او نتیجه به ونه لري.
خو چارواکي وایي د یو بل مثبت قدم اخیستو په لړ کې به نږدې راتلونکي کې فرانس کې طالبان خپلو پخوانیو مخالفینو او زړې شمالي ټلوالې اړوند سیاستوالو سره ملاقات کوي. بلخوا افغان حکومت د سولې د بهیر کامیابولو لپاره د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ځینو طالبانو د وستلو غوښتنه هم کړې.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول څنګه تاسو ته په دې رپورت کې تاسو معلومه شو چې د پاکستان، افغانستان او ترکیې ولسمشران افغانستان کې د جګړې ختمولو او طالبانو سره د روغې کولو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. همدارس د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د افغانستان سولې بهیر ملاتړ به جاري ساتي. دا خبره پرون د فرانس لو ولسمشر فرانسو با هولند سره په ملاقات کې کړی دا چې نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي له فرانس سره دواړه خيزه اړیکو پراخول، تجارت ته نور وده ورکول او کاروبارانو لپاره نوې موقع برابرول غواړي. په پیرس ښار کې د فرانس له ولسمشر فرانسو با هولند سره د سشنبې په ورځ په ملاقات کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویل پاکستان فرانس یو مهم اقتصادي او پرمختیایي ملګری بولی. د ملاقات وروسته د فرانس ولسمشر فرانسو با هولند ویل
نوز افون پارلی د لانسامبل د لا ریجن ای نو سوئتون ک
موږ د سیمه په اړه مجموعي خبرې ترې وکړي او هیله من یم چې کېدای شي پاکستان په سیمه کې د استحکام وجه جوړ شي. دلته یو څو ډیر جدي تاوتریخوالي موجود دي او ټولو ته معلومه هم ده. خو د فرانس کردار چې اجازه یې ورکړي او دا توان چې هر چا سره خبرې وکړو چې دا تاوتریخوالي ختم کړو او امن پر ځای کړو. موږ د اټمی وسلو په پراختیا هم خبرې وکړې چې فرانس پکې دلچسپي اخلي او موږ په ګډه سره غواخونو مخه نیولې شو. په دې موقع ولسمشر آصف علي زرداری ویل پاکستان د نبي کول د روښانه مستقبل لپاره د کوټلې ګامونو پورته کولو ته ژمن دی. هر یو ماشوم ملالا یوسفزای ده، هر یو ماشوم د تعلیم حاصلولو حق لري او موږ د جمهوریت په لور تللو او د ترهګرو غاخونو پر ضد کار کولو ته ژمن یو. ولسمشر آصف علي زرداری په افغانستان کې د امن بهیر په اړه ویل پاکستان به د افغان سولې پخلاینې بهیر ملاتړ جاري وساتي او هر ممکن مرسته به ورسره وکړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. پرون د سشنبې په ورځ ماسپخین محل د پکتیکا ولایت د سروغی ولسوالۍ په سلطانو کلی کې د ملي پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په ګډو عملیاتو کې شپږ تنه ځانمرګي نیول شوې دي. د دې پیښې نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
پکتیکا والی محب الله سمی مشال رادیو ته وویل چې نوموړي شپږ تنه ځانمرګي چې د پولیسو پوځي یونیفورم او دریشي اغوستي وي له یو رینجر موټر، انتحاري واسکټونو او کلاشینکوفونو سره یو ځای د نوموړي ولایت د ملي پولیسو او ملي امنیت د منصوبینو په ګډو عملیاتو کې د سراوزي ولسوالۍ د سلطانو په کلي کې نیول شوي دي. خاغلی سمی موویل چې ځانمرګ غوښتل د پکتیکا په ولایت مقام، امنیه قوماندانۍ او ملي امنیت ریاست هم مهاله بریدونه وکړي.
شپږ تنه ځانمرګي د سروزی ولسوالۍ سلطانو په کلي کې د ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ژوندي ونیول شول. له دوی سره شپږ انتحاري واسکټونه دي او همداراز یو رینجر موټر ده چې هغه هم په انتجاری مواد باندې انډکټ او یو ملي راکټ ورسره ده او زمينه کلشنکوفونه ورسره دي. دوی د ملي پولیسو په یونیفورم کې ځانونه جوړ کړي وو او غوښتل یې چې له دغه یونیفورم او رینجر موټر نه په استفادې سره دوی دا برید ترسره کړي.
پکتیکا والی محب الله سمیم دا هم ویل چې نیول شوی انتحاری کسان درې تنه د غزنی او یو تن د کندهار او روزګان او میدان وردګو د ولایتونو اوسیدونکي دي. د یادونې وړ ده وسلوالو طالبانو او یا نورو ډلو په دوی پورې د یادو کسانو د بستګۍ او تړنې په تړاو رسنیو ته څه ندي ویلي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټه کم دوو بجو، ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسا دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پا پاوکم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پنځو بجو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د قانون د نه عملي کېدو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. په کابل کې د یوناما مسولین وای چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي هم د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی، خو په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. د خزو یو شمېر فعالین بیا د دې ډول رپورټونو خپرېدل ګټور نه بولي او وای چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو ښه لار دا ده چې مجرمین د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مامورین وایي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځولو یوازینۍ لار دا ده چې په دې برخه کې نافذ شوی قانون عملي شي. په افغانستان کې د یوناما د بشري حقوقو رئیس جورجټ ګګنن وویل چې په دې هیواد کې ورځ تر بلې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتېږي، خو ډېر شمېر د خلکو له سترګو پټې پاتې کیږي. جورجټ ګګنن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځولو د قانون د عملي کېدو په اړه د یو راپور د خپرېدو په غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید دا قانون پلی کړي.
In a growing number of reported incidents of violence against women,
له خزو سره د تاوتریخوالي په ډیرو پیښو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په کمه توګه عملي شوی. دا د دې ښکارندوی کوي چې تر اوسه په افغانستان کې ډیره لاره په مخ کې پاتې ده تر څو د دې قانون په وسیله د خزو او نجونو حقونه خوندي شي. د خزو پرمختګ او د تاوتریخوالي له منځه وړل به تر هغو محدود پاتې شي چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په پراخه توګه عملي نشي. موږ له افغان حکومت نه غواړو چې له خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو په راپور ورکولو او د دغو پیښو د څېړلو لپاره اوچت ګامونه واخلي.
د یوناما په خپاره شوي راپور کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته 9 سپارښتنې شوي چې دا ټول د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هایسوم هم افغان حکومت څخه وغوښتل چې خزو ته د امنیت او سولې په ډګر کې ډېره ونډه ورکړي، ځکه د دوی په خبره خځې په دې هیواد کې تر ډیره د جنگ جګړو قربانی دي. د خځو یو شمېر فعالان بیا د ډول راپورونو خپرول به ګټه بولی. دوی وایي چې په افغانستان کې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوازینی لامل دا دی چې مجرمین نه محاکمه کیږي. د خځو د شبکې غړي سلې غفار د همدې راپور د خپرېدو په غونډه کې افغان حکومت، نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه ملامت کړل چې تر اوسه یې په افغانستان کې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه نه ده نیولې.
په تاسف سره کوم کسان چې د خزو په وړاندې جنایت کوي تر اوسه هم د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوی. کله چې موږ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبره کوو یوازې ارقام او راپورونه وړاندې کوو او وایو چې خزو سره تاوتریخوالی کیږي. زموږ پام باید دې ته وي چې ولې له خزو سره جنایت کوونکي تر اوسه په دولتي او غیر دولتي څوکیو ناست دي.
د میرمن غفار په خبره له خزو سره تاوتریخوالی تر ډیره د حکومتي چارواکو او زورواکانو لخوا کیږي چې دغه کسان تر ډیره محاکمه کیږي هم نه. په راپور کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه ځینو مثبتو ټکو ته هم اشاره شوې. یوناما وایي د تیر کال په پرتله د هغو خدو شمیر څلور برخې زیات شوی چې د خپلو قضایاو د هواري لپاره محکمو ته ورغلي دي. یوناما وایي سږ کال په افغانستان کې له خدو سره د تاوتریخوالي سلګونه پیښې شوي، خو په دې برخه کې یې کره ارقام ورنه کړل.
دا کابل اسدالله لودین وو چې د یوناما د رپورت تفصیلات تاسو ته وړاندې کولو. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له هغې وروسته چې د امریکایي چارواکو په خبره د افغانستان او پاکستان په تورخم پوله باندې د افغانستان خوا ته د غیر قانوني ټیکسونو راټولولو مبینه کاروای کیږي، د افغانستان حکومت دغه چیک پوسټ باندې کار بند کړي. دا د هیواد د کسټم پوسټونو باندې د حکومت لخوا د تحقیقاتي کاروای برخه ده. د مقالې مهم ټکي زموږ همکار ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د غیر قانوني ټیکسونو خلاف کاروای شروع کړي چې دغه ټیکسونو سره په مبینه ډول یو شمیر زورواکانو ته ګټه رسیدلې. وال سټریټ جرنل لیکي دا ګام لوړ پوړو چارواکو د ورسپانې د یوې مقالې پر د عمل کې اخیستې چې دا یو با اثره گورنر پاړه دي. ورسپانه د افغانستان د خزانه وزیر عمر زاخیلوال د خلیلی کې کابل له تورخم پولې د سامانونو تیرېدل بند کړي دي چې د غلاره له کابله پیښور ته ورسي. د امریکایي چارواکو په خبره په دغه پوله افغان چارواکو د قانوني ټیکس نه علاوه غیر قانوني ټیکسونه هم لګولي دي. دوی تور لګوي د ننګرهار گورنر ګل آغا شیرزی لپاره دغه ټیکسونه ډېر ګټور وو. ورسپانه لیکي گورنر شیرزی مخکې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې سیاسي بڼه لري. د کرزی ویان ایمل فیضی په خبره تیره میاشت نوموړي په پوله په کسټم پوسټونو د غیر قانوني ټیکسونو راټولولو د عمل تحقیق کولو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. ایمل فیضی وایي د کرزی یو سلاکار محمد طاهر صافی په مشرۍ کې د دغه کمیشن غړو د هیواد په مشرقي او شمالي برخو کې د 12 ولایتونو دوره کړي چې د چارواکو په خبره د ګل پورز ننګرهار ته ورغلل چرته چې له پاکستانه سامان وړل کیږي او دا یو مهم مرکز دی. ورسپانه لیکي د کمیشن لومړی رپورټ چې وال سټریټ جرنل ورته بیا کتنه کړې او یوازې د شمالي برخو په اړه دی، دا وړاندیز پکې ورکړل شوی چې د تخار ولایت گورنر په ګډون هغه استخباراتي چارواکي دي له کاره لرې کړل شي چې ازبکستان او تاجکستان سره په پولو د سار د چارو ذمہوار دي. ورسپانه لیکي لومړی رپورټونو د ننګرهار په حق له معلومات وړاندې نه کړل چې پکې په دروستیو کې په تورخم پوله د غیر قانوني ټیکسونو کار بند کړل شوی. دغه مقاله چې پکې د رابطو امریکایي ډیپلوماټان او د ځایي ټرک ډرایورانو خبرې راخستل شوی، دا تفصیل پکې ورکړل شوی چې څرنګه د پاکستان نه ننګرهار ته سامان وړونکي ډرایورانو شیرزی فنډ ته پیسې ورکولي. د امریکایي چارواکو د اندازو سره سم گورنر شیرزی د دې سکیم سره هر میاشت تقریبا $1 million ترلاسه کولی، خو د شیرزی ویان په دې اړه د سویلو نه انکار وکړ. د کمیشن د رپورټ تر مخه د تخار ولایت گورنر احمد فیصل بیگزاد د ولسمشر امر باندې عمل ونه کړ، خو هغه هم په خپل ولایت کې د غیر قانوني ټیکسونو د اخیستل کېدلو نه انکار کړی.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. قبایلی سیمابون ایجنسی کې دوه خبريالان نیول شوې دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخي د دوه خبريالان په مومن ایجنسی کې اف سي زواکونو نیول دي، چې دا خبره د مومن ایجنسی پریس کلب مشر شاکر الله کړی ده. نو د دې په اړه د سیمې د مشال رادیو د خبريال دا رپورټ.
د محمود ایجنسی دوه خبريالان چې ځای رسنیو له خبرونه ورکوي نن په محمود ایجنسی کې موجود ځواکونه ونی ول او بندي کړل. دغه خبريالان څوک څوک دي او د کوم رسنیو سره کار کوي؟ د محمود ایجنسی د پریس کلب صدر شاکر الله مومن دا سی وای.
دا شهید بچان احمد اسپریس اواز اخبار سره کار کوي او دا بند کې پیت الله دی روزنامه جنا سره کار کوي. نو بس مونږ دا وای چې مطلب دا چې دا زمونږ سره خبرونه مبرونه ته مونږ آزاد صحافت ته نه پریدي. مونږ دا غیظ په جمانی مطلب دا چې دوی دا نیولې دا پرنټیر پور نیولې دي مومن رای په زمونږ په پریس کلب چې افوالي و دا غي خلاف زمونږ وزه احتجاج شروع دي.
بیا مو د ټرایبل یونین اف جرنالست مرکزی صدر صفدر حیات داور سره هم خبرې وکړلې. نو هغه وویل دولس صحافیان په قبایلی سیمه کې وژل شوی. د ترهګرۍ ضد جګړه کې د هغوی قربانۍ لچا پټې نه دي. نن بهرنۍ هیوادونه هم لګیا دي او د قبایلي سیمو خبریالانو ته لوی لوی ایوارډونه ورکوي، خو له بده مرغه د پاکستان حکومت او ځواکونه خپل خبریالان بندیان کوي او آزاد صحافت ته یې نه پرېږدي.
او دا یو ورسته مونږه وګورو کبلیل اكو کې روزانه صحافیانو سره او سپېڅې کیږي. نو دا بیا ما خپل نن هدایت ورته کړی دي چې کوم مومن پرسب دي چې دا تاسو بند کړئ احتجاج نه او مونږ هم دا به چرته دا کسان رانه کول زر اخلاص کول نو مونږ به احتجاجي مظاهره شروع کوو.
لدی ورستو مود محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ اپر محمود ایجنسی دفترونو ته بیا بیا غنټه وکړي، خو هغه دفترونو کې موجود نه وو. ولې د تحصیلدار تحصیل حلیمزی شمس الاسلام په وینا چې رسنیو ته اکړې ده، بیګا د تحصیل حلیمزی په سیمه کسای کې د یو نجی موبایل فون نتورک ټاور په چودیدونکو توکو نامعلومه تنانو الوزولې ده. نو انتظامیه د دواړو تنان د دغه ټاور د الوتو په تور کې په مشترکه ذمہ واری کې نیولې دي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته واګی څنګه تاسو په د رپورت کې وویل چې مومن ایجنسی کې دوه خبریالان نیول شوي وو، خو تازه خبردار چې دا دوه خبریالان چې پرون تیر شپه نیول شوي وو پولیټیکل انتظامی چې دی هغه خوشی کړی دی. د سیمه د مشال رادیو خبریال وای چې سید باچا او کفایت الله دوه چې دی د پرسلب غړي دی دا دوه خوشی کړی شوی دی. وخت د سحر 9:00 شوی دی. بوریوال کاکړ له بده خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان، پاکستان او ترکی ولسمشران بنن په انکره کې په افغانستان او سیمه کې د حالاتو او د افغانستان او پاکستان د همکاریو په اړه خبرې اترې وکړي. ریپورټونه وایي چې ایران د افغانستان د هرات په ښار کې خپل کنسولګری تړلې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي لوی څارنوال دفتر وایي افغان چارواکي دي دې ته زړه نازړه دي چې له هیواده د پیسو د وتلو د مخنیوي لپاره د امریکا ورکړې نظام وکاروي. ایران وای دوی له شمالي کوریا سره د توغندیو او اټمي وسلو د پرمختګ په لړ کې همکاري نه کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای امریکا پریکړه کړې ده چې د شام د اپوزیشن خاص ډله د دې هیواد د قانوني استاذ په توګه ونوموي. د امریکا متحده ایالاتو د شام النصر ډله یو بهرنی ترهګر ډله ګرځولې ده، او د مصر د ولسوالو ځواکونو مشر جنرال عبدالفتاح السیسی د سیاسي ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول وسو ښه بده د پاکستان کورنۍ ورسپوند ته کتنه. دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپوند په کوم موضوعاتو خپل اداري خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکاري رابع اکرم خان دا لوستل دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل آئینی موده پوره کوي، چې یو طرف جمهوری استحکام لپاره سیاسي کوششونه ښه ثابت شو، خو بل طرف ته خیبر پختونخوا، فاټا، کراچي او بلوچستان کې ترهګری، هدفي وژنې، فرقهیز قتلونه، شوکې او د خلکو تختول غونډې پیښونه ملک د امن او امان مسلې سره مخ دي. ادارې وړاندې لیکي چې د بدامنې په دې فضا کې باز ډلو یره ښکار کړی دا چې عام ټول ټاکنې به په پورم نتوګه ممکن شي، نو حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لپاره دا د یو فکر خبره ده چې اغوی د جمهوریت استحکام او انتخاباتو لپاره د امن او امان غیر معمولی ګامونه وچت کړي. ادارې زیاتوي چې جمهوریت د امن نه مضبوطیږي او چرته چې بدامنی او بد انتظامی وي نو هلته جمهوریت نشي راتلی، او د جمهوریت لپاره د فوج تعاون هم ضروري دی. نو جمهوریت او پرامن او پاکي ټول ټاکنو لپاره سیاسي او عسکري مشرانو ترمنځ تعاون او مفاهمت به ملک او قوم په مفادو کې بوي. ادارې لیکي چې جمهوری حکومت د دې خبرې پابند دی چې عام ولس ځان او مال، روزګار او د ژوند ضرورت سره سره سماجی انصاف تحفظ هم ورکړي، او کيو جمهوریت جمهوری ملک د ولس د مسلو حل نه روباسي نو دا د جمهوریت منافی ده. ادارې اخر کلی کې چې حکومت د ملک کې د امن او امان بحالۍ لپاره موثر لار اختیار کړي چې جمهوریت هم مضبوطه شي او د ولس د مسلو او مشکلاتو حل هم روزي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې جمی په موسم کې د لواري ټاپ د بندیدو لوجه د چترال ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دي، خو که موجوده حکومت په خپل مقرره وخت د لواري ټنل کار سرته رسولې وي نو د چترال د ولس د مشکلات به دمر نه زیاتې دي. ادارې لیکي چې د ټنل کار به د تیر کال 12 میاشتې پورې به مکمل وو، خو موجوده حکومت د لواري ټنل فند ملتان او لاړکانه کې په ترقیاتي کارونو ولګوو چې لوجې دا منصوبه تر اوسه پورې مکمل نه کړې شو. ادارې لیکي چې حکومت لا پکار ده چې لواري ټنل ورس کې سالور نه تر 15 غنټو لپاره دي موټر لپاره خلاص کړي او پاتې وخت پرې کار د تیزی سره وکړي چې دا منصوبه په وخت مکمل کړي چې دا شاند چترال د ولستونزې راکم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز په یو اداریه کې د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري پر هغه خبره رڼا اچولې ده وها خبر رڼا چولې ده چې د ترهګرو تبا په تعلیم ماتی ورکول کیږي او د فاینانشل ټایمز په نامه برتانوي ورسپانی بیا پر دې بحث کړی دی چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو لکبله په دې هیواد کې افغان کډوال اغیزمن شوی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دواړو مقالو غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستانی ورسپانه دی نیوز لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دوشنبه په ورځ د ملالې په نامه د تعلیم د هغه نړیوال فند لپاره د لس میلیونو ډالرو د ورکړې اعلان وکړ چې تر 2015 کال پورې به په پاکستان کې وټول نجونو ته تعلیم ورکوي. ورسپانه لیکي ولسمشر زرداري په پیرس کې د دې فند د پرانستې وغونډه ته په وینا کې وویل چې وترهګرو او سختریزو ته به په تعلیم ماتې ورکوي او په خاصه توګه د نجونو په تعلیم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشره کیترن ایشټن هم د غونډې ته په لیږلو ځانګړو ویډیوګانو کې خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ورسپانه لیکي ولسمشر زرداري بنسټ پالان پر دې وغندل چې مذهب یې بدنامه کړی دی. هغه وویل چې د قرآن لومړی ټکی اکرا دی، د کوم معنا چې د لوستلو ده. د ولسمشر زرداري په وینا تیاره او نفرت خوروونکي سخدریزي لې ویدا سنجلې ویریږي چې کتاب په لاس کې وي. هغه وویل چې ملال یوسفزی د یو ترکی پسند پاکستان سیمبول ده او د تیارو استادو پرې برید وکړ. د هغه په وینا د داسې اوږدمهاله سیاسي اصلاحات اړتیا ده کوم چې د تعلیم لپاره ډیر مهم دي. ولسمشر زرداري وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې نجونو ته د معیاري تعلیم د زمینې برابرولو لپاره له پاکستان سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په خپل پیغام کې ویلي وو چې د بې تعلیمۍ تشه ډکول د اقتصادي پرمختګ نسخه ده. بل پلو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې لیکلی دی چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې افغان کډوال اغیزمن شوی دی. مقاله لیکي د افغانستان مزار شریف ته نږدې د یو کلي اوسیدونکی نصیر یو کال وړاندې د خپل واده لپاره له ایرانه ستون شوی و. اوس چې کله هغه د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره بیرته په مزدورۍ پسې ایران ته ولاړ نو ډیر ژر ورته معلومه سوه چې هر څه بدل شوي وو. ورسپانه لیکي د لانجمن اټمي پروګرام پر سر پر ایران د لګیدلو نړیوالو بندیزونو له کبله د ایران ریال یوازې په روان کال کې 15% راټیټ شوی دی. د دې له کبله هلته د افغانانو لپاره د کار کول بیخي بې ګټې شوی دی. نصیر وای پر د تر 6000 زیات ډالر د واده د خرچې باندې دي او څه کم 1500 ډالر به هغه چاته ورکوي چې د ایران ته اړولې وو. ورسپانه د دې افغان مزدور لخلي لیکي چې دای اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه به دا دومره پیسې ادا کوي او افغانستان ته هم بیرته نسیتلای ځکه چې هلته هم د خلکو پور وړې دي. ورسپانه لیکي چې په ایران کې افغانان د ځای خلکو په پرتله په لږو پیسو کار کوي او هم یې بیمه نسته نو ځکه کار ورکوونکي د ځای خلکو پر ځای افغانان مزدوروي. نصیر چې کله بیرته ایران ته تللی دی نو د تهران په ختیځ کې په یو رستورانت کې کار کوي کوم چې دته د ورځې څه کم 1200 افغانۍ ورکوي. د ورسپانې په لیکنه نصیر په دې نه دی خبر چې د ده پر ګټه دا دومره اغیز پر ایران د لګیدلو بندیزونو له کبله پرېوتې ده.
بوریوال کاکړو چې تاسې ته د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو په برخه کې دوه ورسپانو مهم غټ ټکی تاسې ته وړاندې کول. یو بل نړیوال موضوع هم تاسو لپاره لرو. برتانی ورسپانې دی انډیپندنت په خپل یو مقاله کې لیکي چې په شام کې د بشار الاسد رژیم سره په جګړه کې ښکېلو شامی یاغیانو تپه فوزی روزنه هغوی ته د هوایی او سمندري ځواکونو له لارې د مرستو ورکولو په پلان نړیوال ائتلاف کار کوي. د دې مقالی نور غټکی مجید بابر وړاندې کوي.
برتانوی ورسپانه انډیپندنت په خپل یو مقاله کې لیکي چې په شام کې د بشار الاسد رژیم سره په جګړه کې ښکېلو شامی یاغیانو ته په پوځي روزنه او هغوی ته د هوایی او سمندري ځواکونو د لارې د مرستو ورکولو په پلان نړیوال ائتلاف کار کوي. ورسپانه لیکي چې څو اونۍ مخکې د برتانیې د پوځ مشر جنرال ډیوډ ریچارډ په لندن کې د هغې خفیه غونډې کوربه و چې پکې د فرانس، ترکی، اردن، قطر او متحده عربي اماراتو پوځي مشران او یو امریکایي پوځي جرنیل هم شامل وو. په دغه غونډه کې د شام په اړه په دې ستراتیژۍ په مفصله توګه غور وشو. د دې نه علاوه د برتانوي حکومت نورو ادارو هم د خپلو اتحادي هیوادونو د بیلابیلو ادارو مشرانو سره په دې موضوع شوې غونډو کې مفصلې خبرې کړې دي. ورسپانې ته د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دفتر وایټ هال یوې سرچینې ویلې دي چې د پوځي کمانډرانو دغه غونډه د وزیر اعظم په غوښتنه جوړه شوې وه. دغه سرچینې زیاته کړه چې ډیوډ کیمرون په دې خبره سنجیده دی چې برتانیې له د شام د دغه خونړۍ جګړې د خاتمې لپاره ډیر څه کول پکار دي چې پکې تر څلوېښتو زرو پورې خلک ووژل شول او په میلیونونو خلک یې بې کوره کړل. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې په دې اړه تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د یخنۍ موسم دی او په شام کې دننه 2.5 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. په دغو کې 1.5 میلیون هغه خلک دي چې په ملک دننه د جګړې له وجې بې کوره شوي دي. د دې نه علاوه 1 لک هغه خلک دي چې د ګاونډي هیوادونو پولو سره بغونډیږي، خو دغه هیوادونه اوس د نورو کډوالو قربتوب نه انکار کوي ځکه چې وار له مخه دغو هیوادونو کې کډوال ځای پر ځای دي. ورځپاڼه لیکي چې د شامي اپوزیشن ملاتړي غربي هیوادونه اوس په دې باور دي چې په شام کې په سنا ستوګه مداخلت کول پکار دي چې په دغه هیواد کې د مستقبل په سیاسي جوړښت نفوذ ولري. په جهادي ډلو کې لکه د بیلګې په توګه القاعده سره لرونکي جبهه النصره ډله ورو ورو پیاوړي کیږي او نفوذ یې هم زیاتیږي ځکه چې دغه هیواد ته د خلیجي هیوادونو لخوا راتلونکو وسلو او پیسو ته دغه ډله لاسرسی لري. د دې له وجې په دغه هیواد کې سکولر ډلو ته سخت زیان رسیدلی دی.
مجید بابا روچی د انډیپندنت ورسپانې د مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کولو کډمن اوریدونکو سودا همین خان دا یو اتړی سندر واورو دا غیرستو بیا رپورټون ته دوام ورکړو. دا همایون په غک کې مو سندره واوریدله. ساسې پام د یو رپورټونو په لور بیا راګرځوم. د امریکا خبری ایجنس اسوسییټډ پریس وای په تیر شاوخوا د یو نیم کال کې د پاکستان د هوایي ځواکونو 14 الوتکې راغورځېدلې دي. د ایجنس په خبر په دومره لوی شمیر کې د الوتکو راغورځېدو د دې الوتکو د عمرونو په اړه په داسې حال کې اندېښنې رامنځته کړې دي چې چارواکي د پیسو له نشوالي سره مخامخ دي. لنډیز به له عبدالحی کاکړ وورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی دغه ځانګړی رپورت د پاکستان د هوایي ځواکونو د راغورځېدونکو الوتکو د وجوهاتو او ورسره تړلو اندېښنو په اړه جوړ کړی دی. ایجنسی وایي د دوی د ریکارډ مطابق د تیر کال د مې له میاشتې راهیسې د پاکستان فضائیه 14 الوتکې راغورځېدلې چې پکې نیمایي میراج جنگي تیاری دي. د ایجنسی په وینا د دې هېواد په 400 جنگي الوتکو کې 25% میراج الوتکې دي. په دې کې ځینې آن پنځوس کاله زړې دي. په راغورځېدلو الوتکو کې اف 7 جنگي تیاری هم شامل دي چې لچنه اخیستل شوي دي. د اسوسییټډ پریس په وینا د پاکستان فضايي چارواکو له دوی سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د پاکستان فضايي پخوانی پایلټ سجاد حیدر اجانس ته ویلي د الوتکو راغورځېدنو نه یوازې د تیارو د عمرونو بلکې د دوی د چلولو د قابلیت ساتلو د کارونو په اړه هم پوښتنې راپورته کړې دي. د پاکستان د فضايي پخوانی مشر تنویر محمود اسوسییټډ پریس ته ویلي دوی په ډېره کمه باید د الوتکې اخیستې جوړې کړي او د الوزولو قابلیت کړي دا ځکه چې دوی د پیسو له کمښت سره مخامخ وو. اجان زیاتوي لکه چې د پاکستان او امریکې تعلقات خراب شوي، پاکستان د خپلې فضايي د جدید کولو لپاره اوس د چین په لور مخ اړولې دي. پاکستان اف 7 الوتکې له چین اخیستې دي او په دې وروستیو کلونو کې د اف سی 20 په نوم د پرمختللو الوتکو د رانیولو سودا کړې ده. د پاکستان فضايي د پخوانی مشر تنویر محمود په وینا د په وخت کې دوی د جی اف 17 د اخیستو کار ځکه پیل کړیو چې په دې پوه چې نور دوی له زړو میراج تیارو او نورو چینی الوتکو څخه تر ډیره وخته کار نسی اخیستلای.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د اسوسییټډ پریس اژانس د مقالی غټکی اولاندې کولو زو مومن جنسی ده. ګورنمنت کالج آف کامرس اینڈ منیجمنت سائنسز غلنۍ کې زده کوونکي وای چې دوه کاله وړاندې د کالج نه ولس استادان ویستل شوي وو چې نور بیا نه دي خصل شوي او د دې د لوجه د هغوی تعلیمي زده کړې متاثر کیږي. د سیمه نه د مشال رادیو خبریال په دې اړه تفصیل لري.
د ګورنمنت کالج آف کامرس اینڈ منیجمنت سائنسز غلنې زده کوونکي وای چې دوه کلونه وړاندې د کالج نه وستل شوی ولس لیکچرران بیرته او یا د هغوی په ځای نور استادان لا هم نه دی اخیستل شوی چې له وجې د هغوی زده کړې متاثره شوې دي. په محمد جنسی کې د کمرشل تعلیم او د ساينسي زده کړو لپاره د دی یوازنی کالج یو زده کوونکي عدنان چې زده کړې د بی بی اے آنرز مضمون دی مشال ریډیو ته ویل
دینه مخکې پکې بی 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 آی ټی وا اغه هم خاتمه کړله، بی آی ټی پکې وا اغه هم خاتمه کړله او بی بی اے خاتمه کړې ده. اوس پکې څو اډمیشن نه لیکه پکې نشته. مخکې پکې ستره د کانچې کوالټي جران او اغه ته خاتم کړل نو اوس په لباکی نه جوړ کړی.
یو بل زده کوونکی ویل چې کله کالج ته راغلل نو تعلیم ډیر زیات خروانو ولې دا سات ډیر زیات د ستوندو سره مخ دي.
جی زما نوم مسرت شاه ده، زم د بی بی اے 6 ټرم سټوډنټ یم. خو جنہ خو سکه او تیر کال په بی 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 ټیکی د سره اډمیشن شوی نه دي او چې کوم د ایجنسی سټوډنټان دي نو هغه یا زی خطا سټلتا چې د چا واس کی او کله چا نکی ګن مجبورای نه بس یا پاتې یا سیمپل بی او غیره ته دي.
هم د میګانو منډه یو بل ځوان چې په کالج کې سبق وای وی ول چې د هغه مالی حیثیت دومره زیات نه دي چې د لورو پرتو سیمو کالجونو ته لاړ شي. باید حکومت ته په دې کالج کې د استادانو شمیر پورا کړي.
سن الله د باریو سرجک د ایچ آر باکس سپیشلایزیشن ټیچرانو د مارکیټینګ سپیشلایزیشن ټیچرانو او فینانس وایرن در په در دي ایچ آر والو به سر کول لري او مارکیټینګ والو نن شانم نشته.
هم په دې کالج کې په کال 2010 کې یو شمیر استادان د کالج نه وستل شوی وو. یو استاد محمد اقبال مومن چې هم د سیمه اوسیدونکو دی وی ویل د هغوی د وستورستو کالج کې د زده کوونکو شمیر هم ډیر کم شوی دی.
د کدا پروګرامونو شروع نو په کالج کې غلنې کامرس کالج په موږ ذکر کوو چې 25 تعداد مکمل شو. تا تعداد چې کوم مطلب ټوټل د 100 پورې باندې 120 پورې تعداد پاتې دي صرف انټر لیول چې دی یعنی کې نو پروګرامونو مکمل ختم شو. په پاتې کې بیا د پروګرامونو دوباره شروع کړی شي. دا دوباره شروع شي نو غریب طلبه لپاره به ډېر ښه پروګرام وي.
بیا مو د کالج د پرنسپل ظهور احمد سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
نو هغه دې ته ما هم د سوسو په دغه مخ کې کوم پرنسپل هغه مو سره کلو خلک دې سمې برابر نه کړه. موږ سره څه کسانو هغه اکدم دیو وستل فکس پی والا او کالج دغه پرې خو دو مثلا دا چې موږ وایي چې را کم اس کم دغه 14 کسان به موږ 15 کسان هم راکې کړه نو موږ په خپل کالج دغه چلو.
خو د ظهور احمد په وینا د استادانو د کمی له وجې د ماشومان سره سره هغه ته هم ډېر زیات ستونزې ورپېخې دي. خو بیا هم هغه لګیا دي او کوشش کوي چې دغه مشکل سناسه حل کړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د سواد په منګور خار کې د میوزیم ودانې د تیری نه په ورځ یو واری بیا پرانست شو. د میوزیم د سواد د والی په وخت کې د اټلی د حکومت په مرسته جوړ شوی وو. خو په سواد کې په 2008 او 2009 کې د ناامنۍ دوران په یو بمی چاودنه کې د میوزیم ودانی زیانمن شوی و. وزدی ودانی د بیا رغونی کار سرته رسیدلې او 13 ورځې پرانسته وشو. په دې موقع د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان د موجوده چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لګلې دي چې د سواد د ډي سي او کامران رحمان په غږ پیلېږي.
دا زمونږه د پېخور میوزیم نه پس ته الحمدلله ټول نهټ میوزیم دی په صبح کې او په دې کې زمونږ د سوات واري سر چسمره نوادرات یا په کې خود لیکيږي او په دې کې د سوات هیستوري او وساري چې کوم زمونږ سلانان دي د پاکستان او د بارمو هغه که خیری راځي او دا به ګوري او دغه ته زمونږ د تاریخ دغه به ته پته لګي دې سره به زمونږ سیاحت که خیری زیاتیږي او خوکیږي. به
د پرانسته په مقاده خیبر پختونخوا لرغونی آثار او محکمې مشر ډاکټر شاه نظر اویل چې دا د اټلی حکومت له اړخه یو سل 20 ملیون یورو د لرغونی آثار او ساتنې پروژې برخه ده.
چونکه دا ډېر اهم عجایبګر دی د دې سيزونو موږ سره تل محفوظ پراته دي نو ان شاء الله زموږ کوشش ده چې دا موږ د مارچ په اخیری هفته کې یا د اپریل په اخیری هفته کې دا موږ عوامو ته کولو کو ماشومان ناشي لوی راشي د بار نه خلک راشي سیاحت وګوري د دې علم کې اضافه وکړي ننداري وګوري نو دې کې چې کوم سيزونه زاړو مو سره سو په خبر کې پراته دي نوې کودای مونږ د دې سلسله کې وګړي نه صرف دا چې مونږ بلډینګ تعاون دی مونږ سره کوي بلکې مونږ سلور زینو کې دا څه کودای نه وکړي چې هغه نه نوې سيزونه دي خو زاړو خو لکه مونږ ته نوې چې مونږ ته اوس ملو شو نو هغه به مونږ پکې ان شاء الله لګو.
د سوات عجائب خانه بیا جوړولو په اړه د اټلی حکومت لاړه د لرغونی آثار او پروژې مشر ډاکټر لوکا په دا اړه مشال ریډیو ته وایي عجائب خانه د لرغونی آثار او کلتوري شیانو اخدو یو اهم ځای دی. دغه ودانۍ ټول پاکستان کې په دغه توګه ځانګړي او ډومبۍ ده چې د نوي ټکنالوژي د سوري لاندې جوړه کړې شوه او د لرغونی آثار او پسته سوات ډیر اهم ځای دی او لویه پنګل لري. دا عجائب خانه بیا جوړولو مقامی کلتوري ټولنو هرکلی کړی دی او دغه د سیمې لپاره یو ګډول ګام ګرځولی دی. په دا غړه مقامی آرټس او سوات آرټس ایسوسیشن مشر مراد وای
د دې عجائب خانه پیدا خدا دا چې کوم زمونږ لرغونی آثار دي هغه بدلته محفوظ هم شي بل هغه به دنیا ډیره په اسانه باندې ویني ځکه زمونږ خودلته ډیر زیات آثار د بودا مجسمه یا د شنور سټوپې د شونه دلته محفوظ خو د بدقسمتې نه زمونږ سر دسه یو ځای نه او هغه به پراته سب په خور کې پراته سب په صوابۍ کې پراته سب زمونږ سره په ایتالوی میشن کې پراته نو د عام خلکو هغه لیدل کتل لاغه سر نه کېدل بل د بهر نه چې کوم سیلانیان نازین هغه ته هم د دې علاقې د کلتور او زمونږ چې کوم هغه کلچرل پیټرنز دی هغه شونه یا هغه نور موټه په سړي هغه چاته ښکارنو ناغه بس هر سړوی نه پوره دنیا ته بخښ کاری.
چارواکی وایي چې د سوات عجائب خانه شیان به د پیښور او صوابۍ نه ډیر زر بیرته راوړل شي او سوات کې نور هم د لرغونی آثار لټون روان دي او هغه شیان به هم د عجائب خانه کې اخوده کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تاسو څه وسوګنه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی د قبایلی سیمو پاړه یو بل رپورت هم لرو. د خبر ایجنسی د باډي بلډینګ لوبغاړي وای چې د قبایلی سیمو د لوبو ډایریکټوریټ د دوی د پاړه یو جیم پاور ځای هم نشته. دوی وای چې په شخصي ځایونو کې ورډوشونه کوي خو د اسانتیاو د نشوالي له امله پکې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د سیمه د مشال رادیو د خبريال دا رپورت.
د خیبر جنسي د باډي بلډینګ لوبغاړي وای چې دوی په دې سیمه کې د سرکاري جیم یا ورزش ځای اسانتیا نه لري او په شخصي ځایونو کې خپل ورزشونه کوي. دوی وای چې د باډي بلډینګ د ماشينونو د نشټوالي لامل په سمتوګه ورزش نشي کولای. په خیبر جنسي کې په یو شخصي ځای کې ورزش کوونکی باډي بلډر احمد نبی وای چې دلته ځوانان دغه ورزشونه پیل کړي خو د اسانتیا او د نشټوالي لامل بیرته پریک دی دلته راشی لکان راشی دو درې میاشتې وکی بیا بیرته لاړ شي. هغه مین وجه دا ده چې دلته سامان ډیر کمای دی، سامان شته نه، حکومت دې طرف ته هیڅ توجه نه ده ورکړي.
د دغې سیمې یو بل باډي بلډر 25 کلن وقار چې په روان نېشنل ګیمز کې به د قبایلي سیمو نمایندګي کوي وایي چې د بغیر ساسانتیاوې ځان تیار کړی دی او په دې کامی لوبو کې به برخه اخلي.
زه ورځې تقریبا درې ګنټې ایکسرسایز کړم بغیر د سہولیات، خپل ځان تیار کړی دی او دومره مخ کړی دی چې انشاءالله فاتحې نمایندګي به وکړو او موږ امید ساتو چې نیشنل گیم کے فاتحے پر نمائندگی اکڑو یو میڈل حاصل کی. مونگ بے شکریہ ادا کرو.
د خیبر سیمې د باډي بلډینګ لوبغاړو د ستونزو په حق له مچکله د قبایلي سیمو د لوبو ډایریکټریټ افیسر محمد ایوب سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې موږ د خیبر په جمرود سیمه کې د یو بین المللي معیار سپورټس کمپلیکس جوړولو تابع کړی دا او په دې کې به د باډي بلډینګ لوبغاړو ته هم اسانتیاوې ورکولی شي.
اوس چې کمپلین شروع دی انټرنیشنل سپورټس کمپلیکس په شاکس کې دی د پاره ځمکه منظور شوې ده، دغه شروع دی چې یاره مونږ دې کې یو انټرنیشنل سټینډر جیم وي، ورکې به سویمنګ پول وي د ټرینرز لپاره، هغه کې به ټریک اینڈ ٹریک وي. نو پلین کې خدا دا ډایریکټر شته چې کم پی سی ون کې دی دا شروع دی خو چې دا به د کبایلي لا خپل یو سټیډیم وي یو کمپلیکس وي چې علاقار مختلف جنسونه دلته راځي او دلته به اکوموډیټ کوي.
نوموړي زیاته کړه چې اوس د قبایلي سیمو د باډي بلډینګ اسوسییشن ته افیلیشن هم ملو شوی دی او دې سره به تر ډېر حد پورې ستونزې هوارې شي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
قدرمن اوریدونکو د هندی فلمونو زلند ستوري دلیپ کومار چې خپل نوم یې یوسف خان او په پیښور کې په کال 1922 کې زیږیدلی وو او نن هم د هغه دغه کور د پیښور کې سخانه محله خدادات کې موجود دی او دغه مینوال وای چې حکومت دغه کور کلتوري ورثه وګرځوي. نور حال د پیښور نه د مشال رادیو خبريال خالد خان په دې رپورت کې راکوي.
پیښور کې د فلم او فن مینوالو د هندي فلمونو زلنده ستوري دلیپ کومار سالګره یا د زیږن ورځ د نه پورس اومانځله او د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښور تاریخي کیسه خانه محله خدادات کې د یوسف خان کور کلتوري ورثه وګرځوي. پیښور پریس کلب کې د یوسف خان د سالګره په دغه دستوره کې د نورو نه علاوه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین هم کې کټ کړو چرته چې دلیپ کومار او د هغه میرمن سایرابانو د ټلیفون په لار خپل مینوالو سره د سالګری مبارکي او نیکی هیلې شریک کړي. دلیپ کومار وویل چې هغه د خراب صحت له وجې ډېرې خبرې نشي کولې خو بیا د هغه میرمن وویل چې د هغه خاوند اوس هم خپل کور خار او خلکو سره ډېره مینه لري. د کلتوری ورثه د سازمان مشر شکیل وحید الله په دې محل د خیبر پښتونخوا حکومت نو وختونه وکړه چې نه صرف د دلیپ کومار کور کلتوری ورثه وګرځوي بلکې د دې د تحفظ او مرمت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
او دا د افسوس مقام دی چې صوبایي حکومت اعلان کړو او دا اعلان ډېر خیر مقدم په ټول دنیا کې شو په ټول نړۍ کې شو او اچانک حکومت د خپل وعده نه کوم دی غوي پشا شو دا غټ نقصان د کور ته هم رسی کور چې کوم دی د غیر صورتحال او ځاسې چې بالکل دغه غورځېدو په پوزیشن کې دی او زموږ کوشش نن دی چې حکومت دا اپیل وکړي چې دا کور دی چې کوم وعده تا کړی و چې هغه کورم والی او د غیر د تحفظ لپاره چې کوم دی سنجیده او عملي اقدامات اوچت کړه.
وتل جرنالیست او لیکوال یونس کیاسی مشال ریډیو ته وویل دلیپ کومار چې کله پیښور په دوره راغلی نو هغه ورسره او کله چې محله خدادات کې زوړ کور ته لاړو نو د خپل ماشوموالي کیسې ورته یاد وی.
دا زمون فخر دی دلیپ کومار چې یوسف خان نومیو او د پیښور نه تعلق او اوس پورې د پیښور تعلق نه غیادیږي او هغه اوس پورې خپل خار خپل زوړ کور خپل خلک نه یری. د خاص جرګړې څخه کور خپل قتل غواړم نو مونږ ټول لاړو د جلوس په شکل کې دی مونږ دا کور وته خولو هلته بیا یو دالان دی د هغې طرف اشاره وکړه چې دلته به زمونږ نیا ناسته وه او مونږ ته به کہانیانې اورولې.
دا شان د محله خدادت اوسیدونکي وایي چې هغوی په یوسف خان فخر کوي او غواړي چې حکومت د هغه کور په بیه واخلي او یو تاریخي او کلتوري ورثه یې وګرځوي.
زما نوم عبدالکریم قریشي دی، زه د اوسیدونکو یم. هغه دلته اوسېدو دې جومات کې زما پلار سره یو ځای سبق ویلی او کار به یې دلته وو، هغې دلته ټول مقامي خلک وو. هغوی آخري وخت کې راغلی، ما پخپل هم کتلی و، سره بانو هم سره وه، مونږ سره پخپل ملاقات هم کړی و. دلته په مکمل فیملی وه، دغې خور هم دلته اوسېده.
د پښتونخوا د کلتور وزیر میافتیار حسین په دغه مهال وویل چې د دلیپ کمار دغه پنځه مرله کور اخیستو کې دوی ځینې خنډانو سره مخ دي او ډېر زر به صوبایي حکومت دغه کور د صحیح مالکانو نه په بیه واخلي او کلتوري ورثه به یې ګرځوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.